محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 6 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول 26 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر 12 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې له نخچوان سره د ارتباطي ریل لارې د جوړولو لپاره د ایران او آذربایجان جمهوریت د موافقه په حق له سیاسي تفسیر اوریدل شي. بیا هم د فلسطین د ورسته او بدلونونو په حق له د افغانستان له نور افضل مصلح صاحب سره شوی مرکه درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼه لرو، ورپسې د رڼا سرچینې پروګرام اورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د تکړه مشهور شاعر حافظ د وفات د کلیزې په مناسبت د هغه د درنښت په اړه یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. نو په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې شاندې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د معظم رهبر صلاح کار له اسماعیل هنیه او زیاد نخاله سره د غزې د بدلونونو په حقله خبرې اترې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د قحطۍ خبرداری ورکړې. په عراق کې د آیت الله سیستانی دفتر ویلي نیواګر پوز د غزې له خلکو په غچ اخیستو سره غواړي چې خپل ستره ماتې جبیره کړي. او قسام کنډکونو حیفا په آر یو سل شپېته ډوله توغندیو وویشتله. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر صلاحکار له هنیا او نخاله سره په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې د فلسطین له مقاوم ولس څخه د قدرونې پترس کې په غزې او لویدیځ غاړه کې پراخه اتلولیزه ودریدنه د اسلام د اوسمهاله تاریخ یو ستر ویاړ وبله. په غزې ترانګې باندې د قدس د نیواګر رژیم د بریدونو سره هممهاله د فلسطین د روغتیا وزارت په وروستیو احصائیو کې وویل چې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله له زرو زیات کسان شهیدان شوي او څه باندې 15,000 زخمی شوي دي. همداشان په دغو دوامدارو بریدونو کې څه باندې 14,000 کورونه او 10 درملیز مرکزونه وران شوي او همداشان 8 ښوونځي او ته سخته وان رسیدلې دي. په همدې لړ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر صلاحکار علي اکبر ولایتي د فلسطینی مقاومت له مشرانو اسماعیل هنیه او زیاد نخاله سره په ټلیفوني اړیکه کې د فلسطین ولس او د مقاومت جبهې ته د وروستیو بریاو په مبارکۍ ورکولو سره وویل، په طوفان الاقصی عملیاتو کې له دښمنانو سره په مقابله کې د مقاومت ستراتیژي او ترلاسه شوې بریاوې د فلسطین د میړني ولس د مبارزو په تاریخ کې بېمخینې دي او د فلسطین خلکو وښودله چې نن سبا د صهیونیستانو په وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر دی. ښاغلي ولایتي په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به تل د فلسطین د خلکو تر څنګ ولاړ وي، په دې حقله د معظم رهبر وینا ته اشاره وکړه. ویل دا مبارزې او کامیابی خپل له فلسطینیانو څخه راوتلي دي او هغوی په دنیا کې د پراختیا غوښتنې خلاف د مبارزو اصلي هڅوونکي دي. هغه د غزې په ملکي خلکو باندې د اوبو، خوړو، برېښنا او ګیس په بندولو کې د ترهګر صهیونیستي رژیم جنایت ته په اشارې سره هم وویل دا تر ټولو بد جنګي جنایت دی. د دغو ټلیفوني خبرو اترو په دوام کې د حماس او جهاد اسلامي مشرانو هم د فلسطین له خلکو او د مقاومت له چورلیزه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت له دریځونو په قدرونې سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د بې درېغه او اغیزناکو معنوي ملاتړونو هم مننه وکړه او د اسلامي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوی رول ډیر ارزښتناک وبله. هغوی زیاته کړه چې د مقاومت ځواکونه به د قدس شریف تر آزادۍ پورې خپله مبارزه جاری وساتي. ایران په غزه کې د خپل العالم او پریس ټی وی چینلونو په ګډ دفتر باندې بمباری وغندله. ایران د رادیو ټلویزیون د بهرنۍ خبرونو څانګې په غزه کې د العالم او پریس ټی وی په نامه د خپلو دوو ټی وی چینلونو په ګډ دفتر باندې وړ مورز شوی بمباری غندلې ده. د ایران پریس خبر لمخې د ایران د ریډیو ټلویزیون د بهرنیو خبرونو د معاونت په بیانیه کې راغلی دي د صهیونیستي دښمن د عاجزۍ او ماتې نښې یو ځل بیا څرګند شوې او د مقاومت په ژوندي زړه کې د العالم او پریس ټی وی دوو چینلونو د ګډ دفتر په هدف ګرځولو سره د فلسطین د نیواکې ځمکې او مظلوم خلکو د مدافع او حقیقت لټونکو رسنیو د هدف حذفولو لپاره د اسرائیلو د موقته رژیم په پراخو هلو ځلو د دغه رژیم د جنایتکاره او د ترهګرۍ په بنیاد په ولاړ هویت یې دوباره د تایید ټاپه ووهله. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د قحطۍ خبرداری ورکړی. افغانستان همدا اوس د امریکایي پوځیانو د شل کلنې نیواکګرۍ او جنگ له امله له اقتصادي او انساني کړکېچ سره مخامخ دی. دغه نیواک په افغانستان کې د اقتصادي او صحي بیخ بناو د نابودۍ لامل شوی دی. د خوړو د نړیوال سازمان سیمه ایز مشر جان آیلف خبرداری ورکړی چې افغانستان به د مرستو د سخت کمی په وجه له قحطۍ سره مخامخ شي. هغه د افغانستان وضعیت ناهیلي کوونکی وباله او زیاته کړه په افغانستان کې مرستندوی سازمانونو بودیجه له سخت کمی سره مخامخ ده. د خوړو نړیوال سازمان په روان کال کې د تیر کال په پرتله 80% کمه بودیجه لري. ایل ایف څرګنده کړه دمګړی په افغانستان کې 15 میلیونه خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي. په دې حالاتو کې د کړکېچ نړیواله ډله د افغانستان خلاف د امریکې بندیزونه په دغه هیواد کې د پانګونې د مخنیوي مهم خند بولی. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یعنی یونیسف په یو اعلامیه کې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان بللی دي. تان خبری سایټ لیکلی چې دغه سازمان د ځپل شوو کسانو د عاجل مرستې لپاره د 40 میلیونه ډالر غوښتنه هم کړې ده. یونیسف ویلي چې د شنبې ورځې دغه زلزلې ډېر ځایي خلک په ویره کې اچولی دي او رواني ناروغي ورسره مخ کړي دي. د خوړو نړیوال سازمان هم لدې مخکې لدغه زلزلې سره په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د دوام او احتمالي قحطۍ خبرداري ورکړي ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په سیمه کې وخت په وخت د زلزلو ټکانونو د دوام خبرونه ورکول کیږي. په عراق کې د آیت الله سیستانی دفتر په یوې خبر پاڼه کې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د وروستیو جنایتونو په هکله وویل. د صهیونیستي رژیم پوځ غواړي چې خپل ستره ماتې د غزې له خلکو په انتقام اخیستو سره جبیره کړي. د فارس خبری اژانس خبر له مخې د عراق د شیعیانو د عالی قدر مرجع آیت الله سیستانی دفتر بیګام خام د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې ترانګې د بمبارولو د دوام په هکله یوه بیانیه خبره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دی نیواګر پوز په دې ورستیو کې د غزې خلاف یوه ساډو بوونکې محاصره لګولې چې په کې د اوبو خوړو درملو په شمول د ژوند نور ضرورت شامل دي او په دې سره عامه خلکو ته ډیر تاوان رسوي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیواګر پوز غواړي د غزې له خلکو غچ واخلي او خپل ستره ماتې جبیره کړي او دا پیښې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې کیږي خو هیڅ خنډ او مخنیوونکی نشته. بلکې داسې کسان موجود دي چې د دغو جنایتکار اقداماتو ملاتړ کوي او د خپلې دفاع په پلمه یې توجیه کوي. او وروسته خبر دا چې د حماس پوځي څانګې یعنی د القسام کنډکونو د R-76 توغندیو سره په نیواکې ځمکو کې د حیفا د هدف ګرځولو خبر ورکړ. د الجزیره چینل د خبر له مخې القسام کنډکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په نیواکې ټاټوبي کې حیفا خارمو په R-76 توغندیو سره ویشته دی. د دغه خبر له مخې په حیفا کې د خطر سایرن وغږېده او د چاودنې غږ هم اورېدل شوی دی. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت خاک
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره له نخجوان سره د ارتباطي ریل لارې د جوړولو لپاره د ایران او آذربایجان جمهوریت د موافقې په هکله د نو پام ورته وکړي. آذربایجان جمهوریت له نخجوان خود مختار جمهوریت سره د تګ راتګ په موخه د یوې ارتباطي ریل لارې د جوړولو په لړ کې له ایران سره موافقه کړې ده. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام علیوف د اقتصادي ملګرتیا سازمان د وزیرانو د شورا په 8مه غونډه کې د ګډونوالو ته په وینا کې وویل، باکو د لوی لارې او پاټلۍ د جوړولو په لړ کې چې د ایران له لارې د نخجوان خود مختار جمهوریت ته د رسیدو امکان برابروي، له تهران سره موافقه کړې ده. د قرهباغ د ډومبي جنگ په دوران کې د آذربایجان جمهوریت له مسلمان ولس او حکومت سره د ایران بې تمې مرستو ته په پام سره باید ووایو چې د 1991 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د آذربایجان جمهوریت له خپلواکۍ وروسته دا ړومبنۍ طرحه ده چې د باکو چارواکي به له تهران سره اجرا کړي. له دې مخکې په 1994 میلادي کال کې د آذربایجان پخوانی ولسمشر حیدر علی اوف یوازې د امریکې د حکومت د مخالفت په وجه تیار نشو چې د ایران له خوندي اقتصادي او لنډې لارې څخه ترکیې ته د دغه هیواد د تیلو د انتقال د پایپ لاین طرحه اجرا کړي. په عین حال کې له حیدر علی اوف څخه د امریکې د هغه وخت ولسمشر بیل کلینټن غوښتنه سبب شوه چې د باکو چارواکي د آذربایجان جمهوریت د تیلو د انتقال د نلیکې 25% ونډه ترکیې او عربستان ته وسپاري. دا په داسې حال کې و چې د ایران د آذری ژبو ولایتونو استازو له حیدر علی اوف غوښتنه کړې وه چې د آذربایجان جمهوریت د تیلو لږ تر لږه څه برخه د ایران د آذربایجان شرقي ولایت د مرکز تبریز له لارې ترکیې ته منتقل کړي، خو حیدر علی اوف دغه غوښتنه یوازې د امریکې او نړیوال صهیونیزم د خوشحالولو په موخه نه و منلې. د آذربایجان جمهوریت چارواکو په هغه وخت کې د انرژي د انتقال لپاره د باکو تفلیس جیهان لاره غوره کړه چې د دغه هیواد د تیلو له عاید څخه میلیارډونه ډالر یې په انتقال لګي. له بلې خوا دا ړومبنۍ رغنده طرحه ده چې د آذربایجان جمهوریت چارواکو په تیرو 150 کلونو کې له ایراني چارواکو سره لاسلیک کړی ده. په سیمه کې خپلواک سیاسي ټولنې په دې باور دي چې د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د دغه ګډې طرحې اجرا د دواړو ګاونډي او اسلامي هیوادونو په اړیکو کې یو عادي او طبیعي موضوع ګڼل کیږي. په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر اورګان هینی مساوات ورسپانې د زنګزور په نامه د هلیز د جوړولو په کینسل بللو سره د آذربایجان جمهوریت او نخجوان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ارمنستان له سرحدي سیمې یا سپوتنیک ولایت څخه د شوروي د زمانې د ریل لارې او پوخ سړک د احیا کولو د استفادې خبره وکړه. دا په ماسکو کې د 2020 کال د نومبر د 9 نیټې د موافقې هم هغه نه هم بندې چې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان جمهوریت مشرانو یې د فعالولو په سر موافقه کړې وه. د باکو چاپ دغه ورسپانه هم داشان لیکلي د آذربایجان جمهوریت لپاره ضروری ده چې اوس د ارمنستان په چارواکو په خاوره کې د 40 کیلومتر پر ځای 40 کیلومتره د ایران په خاوره کې جوړیږي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي. دوستانو، په دوام کې د فلسطین د وروستیو بدلونونو د څېړلو په موخه له خاغلی نور افضل مصلح صاحب سره زموږ د همکار شوی مرکې ته وغږ شي.
خاغلی نور افضل مصلح د ننګرهار ولایت د مومندو قومي مشر، اول خو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه چې خبرې وکړو سره. تاسو هم جریان کې یاستئ، د تیرو 4 ورځو راهیسې په فلسطین کې چې کوم نوی کړکېچ رامنځته شوی دی، فلسطینی مبارزین پر دوی باندې د اسرائیلو د ډیرو ظلمونو وروسته اړ شول چې په اسرائیلیانو باندې پوځي یرغل وکړي، حمله وکړي. د فلسطینیانو دې اقدام ته چې د ډیرو کړاوونو وروسته یې د اقدام ته غاړه کېښوده، تاسو په کوم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سوال په جواب کې به زه ووایم چې ډیر کلونه را په دې خواته اسرائیلانو همیشه د پاره د پلسطینیانو ځمکې نیولې دي، د هغوی ساحې اشغال کړي دي، هغوی سره ظلمونه کړي دي، هغوی وژلي دي او مطبوعاتو فقط نشر کړي دي. دنیاوالو په دې سره کې استخدام نه دی کړی. دنیاوالو لکه اوس چې دا که معامله په اسرائیلو باندې شوې ده، ولته اوس یې غندي، خو په هغې وخت کې څومره ظلمونه چې پلسطینیانو باندې کېدل هېچ چا د دې خبرې ذکر نه دی کړی چې د مسلې دپاره یو د سولې او د حل لار پیدا کړی وي. نو د دغسې جنګونو د دغسې په غیر د دې نه چې حق حقدار ته ورسېږي او دواړو په منځ کې یو د صلحې لار پیدا شي، ملل متحد دنیاوال په دې کې مداخله وکړي او دې کې پړه وړ معلوم شي، او دا هغه چا چې په چا باندې ظلم کړی، د چا ځمکې تصرف کړي دي، غصب یې کړی، د چا ساحې نیولي، هغه بېرته باید هغوی ته وسپارل شي او دوی په منځ کې رسول لار پیدا شي.
مسلم صاحب د ډېر د نظر خاوندان په دې اند باندې دي چې پر اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو باندې د فلسطینیانو برید د اسرائیلیانو د خپلو عملونو عکس العمل دی، د هغوی د خپلو نتیجه ده، خپلو عملونو نتیجه ده. تاسو هم په همدې نظر باندې یې؟
نو دا په تکراري شکل سره څو ځلې پخوا دغسې اسرائیلیان د خوانه په دوی باندې ظلمونه شوي دي، د دوی ښځې ماشومان عام وګړي ملکیانې وژلي دي. نو دا اوس چې کوم څه شوي دي، دا ډېر تنګ کړي دي او ډېرې بېوسلې کړي دي. د هغې نه وروسته بیا دوی دا اقدام کړی دی، هم د خپل ځانه د دفاع په خاطر، د خپلو حقوقو نه د دفاع په خاطر، د خپل مقدساتو او د خپل ځمکې نه دفاع په خاطر دا کار کړی دی.
مسلح صاحب، اسرائیل اوس د دې فلسطینی مبارزینو د دې حملې په غبرګون کې په ملکی فلسطینیانو باندې، په بې دفاع فلسطینیانو باندې، په ښځو ماشومانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. هغه فلسطینیان چې په جګړه کې ښکیل نه وو، تاسو د اسرائیلو دې وحشیانه عمل ته په کوم نظر ګورئ؟
د دغې ملکیانو وژلو ته، د ښځو او نرو شهیدان کولو ته د دې هیڅوک طرفدار نه دی. موږ یې مغندو او د دنیا ټول مسلمانان د دې خبرې سره مخالف دي او دا به درته در ودرېږي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، کفري نړۍ د دې حملې نه وروسته، د فلسطینی مبارزونو د دې اقدام نه وروسته د اسرائیلو تر شا ودرېدل، د نړۍ یو زبرځواک امریکا د اسرائیلو د ملاتړ لپاره پوځي بودیجه اعلان کړله او نورې مرستې ورسره اعلان کړلې، او لا لګیا دي کفري نړۍ د اسرائیلو د ملاتړ ته دوام ورکوي. اسلامي نړۍ ته په دې شرایطو کې څه کول پکار دي؟ اسلامي هیوادونه باید څه وکړي؟ د هغوی دریس څه دی او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟
دا اوس چې کوم هیوادونه د اسرائیلیانو تر شا ودرېدل او د هغوی حمایت او ملاتړ وکړو، د پخوا نه اسرائیل د هغوی خلک دي او د هغوی د خوانو سره کومکونه کېدل، د هغوی په اشاره باندې په اسرائیل باندې ظلمونه کولو، په دې مقابل کې به ټول اسلامي نړۍ سره ټول په یو اتفاق شي او دې دپاره به د حل لار پیدا کړي، او د اسرائیلیانو چې کوم ظلم کوي په فلسطینیانو باندې دې به مخه ونیول شي.
یوه پوښتنه بل هم همدلته کول غواړم، د افغانستان اسلامي امارت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اسرائیلو دغې کړنې غندلې دي او د فلسطینی مبارزینو د دې اقدام ملاتړ او ستاینه کړې ده. اسلامي امارت ته په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره څه کول پکار دي؟
اسلامي امارت چې کوم ملاتړ اعلان کړ د فلسطینیانو نه او کوم اعلان وکړ، د دې اعلان سره سم د افغانستان ټول لسونه دوی تر شا ودرېږي او ټول ته خوشحاله دي. د افغانستان ټول لس دوی نه خوشحاله دي او باید همداسې کړی وي. د اسلامي امارت په توګه باندې، د مسلمان په توګه باندې باید همدغسې وکړي او دوی باید د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ډېر پاره هلې ځلې وکړي چې ټول اسلامي هیوادونه سره هماهنګ کړي، هم نظر یې کړي او د فلسطینیانو تر شا ودرېږي.
تاریخ
پانا ډیرو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزان، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویژې نن د زیارت ورځ یا پنځ شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د تلی د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له شپږویشتمې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 12 نیټې سره سمون خوري. د دوستانو د تلی شلمه نیټه د ایران په کال هندار کې د ایران د مشهور شاعر خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی د درنښت ورځ ده. هغه تقریبا په 1928 هجری قمری کال کې د ایران په شیراز ښار کې زیږیدلی و. حافظ د قرآن پاک په تفسیر، حکمت او عرب ادبیاتو ښه پوهېده او له دې عمله چې قرآن کریم په څو قرائتونو سره حفظ و په حافظ مشهور شو. هغه یو ستر عارف، متفکر، حکیم او زبردست ادیب دی چې ډېرې وړتیاوې په کارولو سره یې تل پاتې شعرونه ویلي دي. حافظ له اسلامي تعلیماتو او قرآني مفاهیمونه په الهام اخیستلو او د منفردو استعارو او کنایو په کارولو سره د ایران د ادبیاتو د تاریخ ډیر اصلي او سوچه غزلونه ویلي دي. په همدې وجه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حافظ د وفات د شپږ سویم کال په کنګوره کې د حافظ درنښت او لمانځنه د اسلامي او ایرانی کلتور او د سوچه افکارو قدرونه او درنښت وباله او هغه د ایرانی کلتور تر ټولو ځلانده ستوری ونوموه. د حافظ په دیوان باندې تر اوسه ډول ډول شرحې لیکل شوي او دا دیوان په ډیرو ژبو ژباړل شوی هم دی. خو خواجه حافظ شیرازی په 1928 هجري لمریز کال کې وفات شوی دی. یولس سوه یوه کاله پخوا د 1340 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شپږویشتمه نیټه نامتو مسلمان محدث ابن سماک په بغداد کې وفات شو. د هغه د زیږیدا د نیټې او ځای او د هغه د ژوند د جزئیاتو په اړه پوله معلومات ترلاسه نه دي شوي. دومره معلومه ده چې هغه په بغداد کې ژوند کاوه او له عالمانو یې ډیر علم ترلاسه کړی دی. هغه همداراز په خپل درسي ښوونځي کې لوی عالمان روزلی دي چې له هغو څخه حاکم نیشابوري ته اشاره کولی شو. د ابن سماک له اثارو څخه الامالي کتاب ته هم اشاره کولی شو. هغه همداراز د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت د فضیلتونو په اړه تالیفات په یادگار پرې ایښي. یو سال پنځه کال پخوا د 1430 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شپږویشتمه نیټه نامتو مسلمان عالم آیت الله ابوالمکارم زنجانی وفات شو. هغه په 1255 هجری قمری کال د ایران په یوه شمال لویدیز ښار زنجان کې وزیږید او له لومړنیو زده کړو وروسته د زده کړو د بشپړولو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری په شان له عالمانو یې ډېره ګټه پورته کړه. آیت الله ابوالمکارم زنجانی د خپل پلار د وفات وروسته د خلکو په ځانګړې توګه په زنجان کې د خلکو دینی او شرعي مرجعیت چارې په غاړه اخیستي. دغه قدرمن عالم د مشروطه انقلاب په وخت کې د نورو مبارزو او پوهو عالمانو په څیر د واکمن ظلم په وړاندې مبارزې ته مخه کړه. د مخارج الرضوان او مفاتح الظفر کتابونه د دغه ایرانی عالم له آثارو څخه ګڼل کیږي. دو سوه لس کاله پخوا د 1229 لمریز کال د تلی د میاشتې په شلمه نیټه له روسیې څخه د ایران له ماتې وروسته د ایران او روسیې ترمنځ د ګلستان په نامه شرمناک تړون لاسلیک شو. دا تړون د ایران او روسیې د جنګونو د وړومبې پړاو له ختمېدو وروسته چې لس کاله اوږده شول د انګلستان د حکومت په دخالت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې هغه ټول ښارونه چې تر دغې نیټې پورې روسیې له ایران نیولی وو د روسیې د خاورې په توګه پاتې شول او په قرباغ، باکو، دربند او لنکران ښارونو او همداشان د تالش په ځینو سیمو باندې د روسیې مالکیت ومنل شو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خپرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره د رڼا سرچینې نومي لړۍ له نننۍ اته څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د مائدې صورت څلور شپېتم آیت شان نزول څېړو، نو له موږ سره پاتې شئ.
زانو د حضرت داوود علیه السلام او حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې یهودیان د قدرت په اوج کې وو او د نړۍ پر یوې مهمه برخه واکمنی کوله. دوی لکه د دې دوو پیغمبرانو د وخت خشان په بل هیڅ وخت کې دومره ځواک او عظمت نه درلود. په انجیل کې د بادشاهانو یا اسفار الملوک د کتاب لمخې د سلیمان د پادشاهۍ ساحه لا تفت څخه تر غزې پورې رسیدله او د فرات سین په لویدیز کې ټول هیوادونه پکې شامل وو. د فرات سین د لویدیز ټول پاچاهان د هغه تابع وو او هغه له ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې وو. د همدې عمله دوی خپل ځان غوره مخلوق او خپل حکومت د خدای ډالۍ وګڼله او حتی ځانونه یې د خدای نږدې ملګري بلل. نو په ټولې نړۍ د تسلط لپاره هر ډول ظلم او ستم روا ګڼلو. نه نورو توکمونو او ټولنو په پرتله په یهودیانو کې د برتری او غوروالي احساس هغه ټکی چې پخوا هم وو او اوس هم دوام لري. منتخب شوی قوم هغه عنوان دی چې په تورات او تلمود کې ډیر په سترګو کېږي. په دې ډول چې د نړۍ خلک په دوو برخو اسرائیلیانو او غیر اسرائیلیانو باندې ویشي. د یهودیانو دغه ناسم خیال او فکر د هغوی په چلند کې تر دې حده راښکاره شو چې کله رسول الله مبارک د یهودانو یوه ډله اسلام ته راوبلله او دوی ته د خدای له عذابه خبرداری ورکړ، نو دوی د رسول الله مبارک د دغه ګواښ په وړاندې وویل: مونږ ته ګواښ مره کوه، مونږ د خدای اولادونه او د هغه ملګري یو. که هغه په مونږ په غوسه شي، د هغه غوسه په څیر د یو انسان د خپل ماشوم په وړاندې کوي، یعنی په دې معنی چې دا غوسه به ډېره ژر کمه شي. د مائدې سورت په اتلسم آیت کې دغه بې بنسټه ایدیا او دروغجن امتیاز ته چې دوی او د عیسایانو یوه ډله لري اشاره شوې ده او فرمایي: یهودیانو او مسیحیانو وویل، مونږ د خدای زامن او داغه ملګری.
قدر من اوریدونکو، د اسلام له اصول څخه یو هم د انساني برابرۍ اصل دی. د دې اصل لمخې چې د انسان له اصلي کرامت څخه سرچینه اخلي، هیڅ انسان له نورو څخه لوړ یا ټیټ نه دی. له همدې عمله هیڅ یوه ډله یا طبقه پر بل برتري نه لري او د الهي دینونو په کلتور کې هیڅ څوک له بل څخه غوره نه پیدا کیږي. مګر یهودان نه یوازې په دې نړۍ کې ځان لوړ ګڼي، بلکې دوی باور لري چې دا نژادي امتیازات به په آخرت کې هم ورسره مرسته وکړي او د دوی ګناهکاران د نور خلکو پر خلاف یوازې لنډمهاله او نرم سزا به وویني. هغه څه چې یقیني دي، دا ډول فکر کول چې له ډېر غرور او خودخواهۍ سره مل دی د حق منلو مخه نیسي. هغه څه چې مهم دی، په دومره غرور او تکبر سره هغه قوم دی چې هیڅکله به حاضر نشي د هغه پیغمبر پیروي وکړي کوم چې د دوی له قوم او قبیلې څخه نه وي. یهودان د اسلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بعثت څخه مخکې د یو داسې پیغمبر د ظهور په تمه وو چې دوی ته د سلیمان علیه السلام د زمانې ویاړ ور په برخه کړي او د نړۍ پر ټولو قومونو او خلکو باندې د دوی د واکمنۍ لامل شي. له همدې عمله کفارو ته به یې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په حجاز کې د پیغمبر په ظهور سره موږ به پر تاسو برلاسه شو. خو کله چې د عربو له قوم او د حضرت اسماعیل علیه السلام له اولادونو څخه د پیغمبر اکرم د ظهور خبر د دوی غوږونو ته ورسید، نو ډیر خپه او په غوسه شول. په ځانګړې توګه کله چې دوی دا احساس وکړ چې دا پیغمبر هماغه پیغمبر دی چې د تورات لخوا زیری ورکړل شوی او قرآن له حقیقت څخه ډک او د تورات بشپړوونکی دی. که ریښتینو یهودیانو غوښتل چې تورات ته غاړه کیږدي، باید د اسلام پر پیغمبر ایمان راوړي، او دا کار د دوی له انحرافاتو او خودغرضۍ سره سمون نه خوري. له همدې امله دوی خپل ټول کوښښونه د رسول الله مبارک په مخالفت کې ولګول. د آخر زمان د دین پر وړاندې د دوی د سرکشۍ او دښمنۍ له امله د دوی دینی اعتبار خورا زیانمن شوی، او د خیبر په جګړه کې د دوی ماتې د دوی د وضعیت د پخوا په پرتله ډیر کړکېچن کړ. خو د دې پر ځای چې له دغو پرله پسې ماتو او ناکامیو څخه زده کړه وکړي او هغه د حق دین د زده کړې په توګه وګڼي، همدارنګه خپلې دښمنۍ ته دوام ورکړ. دوی د خپلو ناکامیو د توجیه لپاره ویل د خدای لاس تړل شوی او زموږ څخه یې خپله بخښنه منه کړې ده. په حقیقت کې دوی پرته له دې چې د خپل فعالیت ضعف او د ناکامۍ لارې په اړه فکر وکړي، هغه یې خدای ته منسوب کړ.
ایزن او دلتا د مائده صورت څلور شپیتم آیت نازل شو او د یهودیانو د بدو خبرو غندنه وکړه. یهودیانو ویل چې د خدای لاس تړل شوی دی، لاسونه یې تړل شوي وي او د خدای له رحمت څخه لیرې اوسي. د دې کفري کلمې لپاره چې دوی وویله مگر د خدای لاسونه خلاص دي، هغه په هر ډول چې وغواړي ورکوي، او ډیر ژر به د دوی ډیر کسان د قرآن نازلیدو پر مهال دوی خپل کفر او طغیان زیاتوي، او مونږ د دوی په مینځ کې د قیامت تر ورځې پورې دښمني راوستله. هر کله چې دوی د جنگ لپاره اور ولګو، خدای هغه اور مر کړ. سربیره پر دې دوی په مځکه کې د خپلو گناهانو او د پیغمبرانو په انکار او لا تورات څخه د پیغمبر د نوم د حسپولو هڅه کوي. جالبه خبره دا ده چې یهودیانو د خدای لاس په مفرد کلمې سره کارولې دي، مگر خدای په ځواب کې جمع کلمه کاری او وایي بلکه د خدای دواله سونه خلاص دي. د زنو مفسرینو په وینا کله چې ید لاس په مفرد ډول وکړول شي یوازې د قدرت ته خدا، مګر کله چې مستعد دواله لاسونه بیان کړي، دا د بشپړه زواق او قدرت او ورتیا نه خدا. خدای تعالی په دې آیت سره یهودو ته وایي چې خدای د کمال قدرت ورتیا او قوت په اوج کې دی، او چاته چې وغواړي انفاق کوي. ځینې مفسرین په دې باور دي چې سوره مائده د مسلمانانو د خلاصون او آسانې په وخت کې نازله شوې ده. دا آیت دا برخه د یهودیانو پر وړاندې د مسلمانانو برتری مطرحوي، ځکه د خدای اراده دا ده چې مسلمانان په یهودیانو برتری ولري.
ګران اوریدونکو، یهودانو د توکم پرستۍ سربیره د ظلم او بغاوت رویه هم درلوده. دوی د الهی آیاتو له انکار سربیره د پیغمبرانو او د حق د لارښوونکو په وژلو کې خورا سپینسترګي وو. هغه مجاهدین چې د پیغمبرانو ملاتړ یې کولو، دوی یې وشل. په حقیقت کې د دوی اصلي ستونزه دا وه چې دوی خپل شخصي ذوق د موسی علیه السلام په شریعت کې تحمل کولو. دوی خپل ځانونه له دین سره نه برابرول، ځکه چې اصلي شی د دوی لپاره خپلو غوښتنو او هیلو ته رسیدل وو. نو که دیني احکام د دوی له خوښي سره سم و منلي، کنه نو د بني اسرایلو پر پیغمبرانو به یې دروغ تړلو. اوس که دا شخصیتي وژنه ګټوره نه وه، نو دوی به د فزیکي وژنې هڅه هم کوله. د اسلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه وو. یهودیانو ډیر هڅه وکړه چې مسلمانان له اسلام څخه لیري وساتي. پیغمبر اکرم یې زورولو او د مسلمانانو پر وړاندې په جګړه کې مشرکین یې هڅول او ملاتړ یې ترې کولو. د سورة المائده اویم آیت هم همدې مسلې ته اشاره کوي. دا آیت د هغه ژمنې له یادولو وروسته چې الله تعالی له بني اسرائیلو څخه اخیستی دی فرمایي: موږ له بني اسرائیلو سره تړون وکړ او د دوی لور ته مو پیغمبران ولیږل، مګر هر وخت به چې یو پیغمبر د دوی د خواهشاتو پر خلاف حکم راوړلو، ځینو به هغه ردولو او یو شمیر کسانې وژل. یعنی یهودانو نه یوازې دا چې پر خپل تړون عمل ونه کړ، بلکې هر کله به چې کوم پیغمبر د دوی د لیوالتیا او خواهشاتو خلاف کوم امر راوړلو، نو د هغه پر ضد یې سخته مبارزه پیلوله. یو شمیر کسان انکار کولو او یو شمیر کسان چې په انکار سره یې نشو کولای د دوی د نفوذ مخه ونیسي، دوی به یې وژل. حضرت یحیی او حضرت زکریا د هغو پیغمبرانو له ډلې څخه دي چې د یهودانو لخوا وژل شوي. دا دوه پیغمبران یوازې د مرګ مستحق شول، ځکه چې دوی یهودیان له بدو او غیر انساني کړنو څخه منع کړي وو، لکه څنګه چې دوی د حضرت موسی علیه السلام د ځایناستې هارون د وژلو پلان جوړ کړ او د عیسی علیه السلام د وژلو لپاره یې هم د صلیب نښه جوړه کړه.
زنو د دغه پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خو وختونه او خې چاري.
دا حافظ شیرازی
کلیزا
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د تلیش لمنیټه په ایرانی جنتری کې د حافظ شیرازی د منځنی ورسته په دې مناسبت سره زالی اصغر عبیدی له خپل ګران همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو څو یو ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. نو هیله ده تر پاز موږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د اتمې هجری قمری پیړۍ مشهور شاعر خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی د ایرانیانو د تشخص او حافظې سمبول دی. حافظ د ایرانی ټولنې نه خود آگاهانه وجدان د پرسه ډیر غوره او په زړه پورې شاعر دی. ایران د خپل لوړ تاریخ په دوران کې ډیر ستر او نامتو سخنوران لیدلی دي، خو بې له شکه هیڅ یو د کلام د نفوذ د زړونو د تسخیرولو د شهرت او محبوبیت له نظره هم په ملي اندازه او هم نړیواله سویه د حافظ شیرازی مرتبې ته نه دی رسیدلی. حافظ شیرازی یو ډیر همدل، ډیر همدم او ډیر محترم هنرمند دی چې له هر رنګ، نژاد، کلتور او طبقې څخه د خپل مخاطب د زړه تر څنګه کینی او سره خبرې کوي. په همدې وجه چې هغه دیوان په ایران کې له قرآن مجید څخه وروسته تر ټولو زیات خرڅېدونکی دی او تر ټولو زیات لستونکې کتاب ګڼل کیږي.
نړۍ هم حافظ په شتوګه او د خپل یو نام تو مشهور او تل شخصیت په څیر پیژني. د غیر ایرانیانو ترمنځ د هغه سحر لرونکی کلام تاثیر او نفوذ هم حیرانوونکی او باور نه کېدونکی دی. د هغه د شاعرۍ زیات تر مینوال سته چې فارسي ژبه یې زده کړې ده، چې د حافظ په خپله ژبه د هغه د شعرونو په لوستلو سره د هغه د اشعارو لوړ تعلیمات ښه درک کړي. د جرمي ستر داستان لیکونکی، نقاد، متفکر او دانشور یوهن ګوته چې له 1822 کلونه بیا تر 1849 پورې ژوند کاوه، په اروپا کې د حافظ تر ټولو یو خاص او زیات مینوال ګڼل کیږي. له حافظ شیرازي سره د ګوته د عقیدت او مینې زیاتوالی تر دې حده و چې په شرقي دیوان کې ویلی دي: له هغه وخت نه چې دغه عجیبه او ستر شخصیت زما د ژوند په انګړ کې قدم ایښودلی دی، لیونی کړی یم. هغه د حافظ د معجزناکه کلام د سوچه او اصلي او ښکلا د درک کولو په خاطر د فارسي ژبې د زده کړې مشکل ځان ته اسانه کړ. مشهوره ده چې د هغه له مرګ نه پس د هغه په میز باندې د کاغذ یوه لیکل سوې پاڼه پیدا سوې وه چې ورباندې د ماشومانو د خط په شان یو خط سره چې معلومه وه د فارسي خط یې تازه زده کړی دی، د حافظ دا دوه مشهور بیتونه لیکل سوي وو: خوشتر از کوی خرابات ندیدم جایی، گر به پیران سرم دست دهد مأوایی. آرزو می کشدم از تو چه پنهان دارم، شیشه باده و کنجی و رخ زیبایی. همدارنگه په شرق دیوان نومی کتاب که ده حافظ پباره که دست نظر رو رندی کرده: ای حافظه، ستاوینه دیو ستر ابدیت پشانده، ځکه ور لر آغاز او انجام نسته، او ستا د غزل مینز د هغه په مطلع او مقطع کې سفرق نسو راوستای، ځکه چې هغه ټول د کمال او جمال په حد کې دی. حافظه، زړه مې غواړي چې ستا د غزل ویلو له طریقې څخه تقلید وکړم، چې ستا په شان قافیه جوړه کړم او خپل غزل ستا د وینا په باریکیو سره ښکلی کړم.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د جرمني ژبې ژاندې او مستشرق فریډریش یوګنر هم له حافظ شیرازي سره په مینه او عقیدت کې له ګوتې څخه کم نه دی. یوګنر له حافظ شیرازي سره خپل مینه او عقیدت داسې بیان نوي: د پسرلی په دې زړه راښکونکي سهار کې زه له هر چا نه زیات تا یادوم، تا یادوم ای د شعر د دنیا تلپاتې نغمه ویونکیه، ای د ختیځ ټاټوبي ګله، ای داستان ویونکیه بلبله، چې د نړۍ ګولستان دی په زړه راښکون کې غږ سره ډکړ، تا یې دوام ای د ذوق او هنر سرچینې، ای حافظ شیرازي چې دنیا په خپل اطمینان بخش ویلي او خپل اسمان څخه خړوبوي. د نوي کمونیزم د بنی او د ډایالکټیک میټریالیزم نظریه پرداز کارل مارکس هم فکر او ملګری انګریز فریډریک هم د حافظ شیرازي په اړه خاص او باور نه کېدونکې پاملرنه او توجه په زړه پورې او حیرانوونکي ده. هغه کارل مارکس ته په یو لیکي لیکي: تر هغه چې د حافظ تفکر درک نه کړو، په دنیا کې خپل افکار او نظریات نه شو عملي کولی. په همدې وجه مې نن ته د پرسه ژبې په زده کړه لاس پورې کړه، چې د حافظ شیرازي په افکارو په ښه ډول پوه شم، او د دغه ژبې د زده کړې لپاره تا ته هم سپارښتنه کوم.
په تیرو 1600 کلونو کې د فارسی د شعر او ادب په میدان کې زیات سخنوران څرګند سوي دي، او هر یو د خپل فکري او ذوقي توان په اندازه د فارسی د کلتور او ادب د تاریخ په پاڼو باندې خپل اثرات ور زیات کړي دي. خو له هغوی څخه هیڅ یو د حافظ مقام ته نه دی نږدې سوی. د حافظ د دغې قدرونې او تلپاتې کیدنې وجه د هغه له لوړ فکر نه بغیر څه کیدای سي چې له زمان او مکانه ور آخوا دی. حافظ وخت نه منونکی دی، ځکه چې د هغه پیغام نړیوال دی. څه فرق نه کوي چې د نړۍ په کوم ځای کې ژوند کوي، سپینې یا تورې، سورې یا ژړې، په شمال کې یې که په جنوب کې یې، یا په لویدیځ کې یې یا هم په ختیځ کې یې، څه فرق نه کوي. هغه د نړۍ له ټولو خلکو سره په خوږه او د سولې، دوستۍ، صبر او مینې په ژبه خبرې کوي. په یو زړه توب سره دې تر څنګه کښېني او در سره خبرې کوي. همدا وجه ده چې شعر یې د فارسی قند لغب حاصلوي او د خپل ژوند په دوران کې تر بنګال، هند، کشمیر او سمرقند پورې ځي او د تفکر د غالبت یې تر ننه پورې هم دوام لري او هم هغشان د زمان او مکان پولې لمن زوړي. به شعر حافظ شیراز می رخصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ځینې کسان د حافظ شیرازی د شعر د زیات هرکلی او تلپاتې والي په څېړنه کې په دې خبرې باوري دي چې د حافظ شیرازی فکر له هغه نه د تیرو شاعرانو له افکارو څخه چاڼ شوی او کوټلی دی او حافظ شیرازی دا افکار په یو خاصې ژبې سره بیان کړي دي. علي دشتی په نقش از حافظ کتاب کې د حافظ شعر د درو ایرانی شاعرانو یعنی خیام، سعدی او مولوی تجلی بللی ده. د هغه په کال د حافظ د خیام مایوسا فکر د جلال الدین محمد بلخی لزو ګډک او امید ورکوونکی روح او د سعدی د غنایی او نغمایی زوګ نه تحلیلیدونکي شکل سره ګډ کړی دی او یو نوی څرګند شوی ادب یې جوړ کړی هم دی چې هغه خیام دی. نه مولانا دی او نه سعدی، خو له دغو درېواړو عنصرو څخه یې په زیاته اندازه استفاده کړې ده. د هغه واسپنیز او پلیزی سیز په شان چې لا څو ډوله پلیزاتو څخه یې ترکیب حاصل کړی وي، خو په کلي توګه د خاصیت او اثر له لحاظه له لومبنیو پلیزاتو او واسپنو څخه بلل شان وي. دا صحیح ده چې د حافظ شیرازی شعر له ځانه د مخکې او د خپلې زمانې له ادب څخه زیات تاثیر اخیستی دی، خو حقیقت دا دی چې د حافظ شیرازی په شعر کې یو بل راز او رمز پټ دی چې یوازې د تیرو کسانو له شعر څخه د هغه په تاثیر اخیستنې سره نشي بیانیدلی. حافظ شیرازی د خپل وطن او بشریت د معنوي سرمایو وارث دی. د هغه شعر د ایران د اجتماعي حال، احوال او فکري او کلتوري بهیرونو انعکاس او له تیرو زمانو ته تر ننه پورې د انسان د ایډیالونو، ضرورتونو، غمونو او خوشحالیو خودونکې ګڼل کیږي.
ایزانو انګریز شاعر او لیکوال ساموئل جانسون شکسپیر د وخت روح نومول سوی. حافظ هم د وخت روح نومول کېدای سي، خو نه د خپلې زمانې بلکې له پخوانه تر وسه پورې د ټولو زمانو روح بلل کېدای سي. هغه څه چې حافظ له نورو شاعرانو څخه ځانګړي کوي او د ایراني تاریخ او کلتور د کم مثاله تلپاتې کسانو په قطار کې راولي، یوازې د کلام په ترکیب او ښکلا کې څاري او سحرناکه توانمني او بې مثاله مضمون برابرونې او تخیلات نه دي. د هغه شعر له څو عاطفي او ذوقي افکارو له عالمونو څخه جوړ یو ترکیب دی. په خپلو کې سره ژغ ملي او ملګرتیا لري او یوه خاصه فضا یې رامنځته کړې ده چې هر فارسي ژبې پکښې یو ډول ونډه لرونکی او شریک بولي. له دغې فضا سره د تعلق احساس دی چې د یو زړهتوب او خواخوږۍ سبب سوی او حافظ یې د هر راز په کشفونکې بدل کړی دی. دغه یو زړهتوب او خواخوږۍ له هر څه زیاته په ټولو نسلونو او زمانو کې د انسان په سختو تاریخي او اجتماعي او موروثي دردونو کې دی. دریاکاری، بینصافی، عوامی غولونې، حق اخیستنې، دین فروشی، خودپرستی او ظلم پشان په لسګونو نور دردونه. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې حافظ د خپلې زمانې هنداره ده، خو هغه څه چې نن په دغه هنداره کې وینو د یوې زمانې د واقعاتو او احوالونو په انعکاس سره نه دي، بلکه په تیر تاریخ او له حافظ نه په وروسته دورانونو کې د ایران د خلکو د فکری او روحي ژوند انعکاس دی. د حافظ د شعرونو په نړیوالې خپرېدنې او په اوسنۍ زمانه کې د هغو پراختیا خپل پس منظر لږ زیات پراخولی سي او ویلی سو چې حافظ په ټولو زمانو او نسلونو کې د انسانانو د ژوند هنداره ده. د حافظ شعر د انسان قصه ده، له لوړې څوکۍ څخه د ذلت تر کندې پورې، له هغه عشق څخه چې د هغه په اوږو یې د امانت په توګه ایښودی او انسان عرش ته رسوي، چې ریا او بې انصافي چې د انسانیت وروستۍ نقطه او د انسان او خدای د بیلتون باب دی. حافظ ژوندی دی او شعرونه یې له موږ سره خبرې کوي. د حافظ د تلپاتوالي راز له موږ سره د هغه په همدغه یو زړهتوب او خواخوږۍ کې دی. لمر سره په یو ځای ل دردون او د ژوند ل ناخوال څخه فریاد کوي، لمر سره څنګ په څنګ ل ظالمان او ریاکارانو سره مقابله کوي، او لمر سره یو ځای هیله مند چې په نړۍ کې یو نوې طرحه جوړه کړای سي او د آسمان ورونه د انصاف په بنیاد ټینګ سي. نن د تلې د میاشتې شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو مینهوالو ته دې مبارک.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دنیا او د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی په د کلیزې په هکله دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.